ورز مو نیک مرغه اته بجې شوې د دې سات خبرونه ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم لمړی لاند خبرونه د طالبانو د اوسنی رژیم رستال ویان وای د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی بلور ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکی دی او بنسټ او د طالبانو د پهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې لمخې د ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي د هلمند په مرکز د خرګا کې 14 یو ماشوم وژل او بلې ټپي کړي دي طالبان وایي دا پیښه پرونه وخت وشو او یلته په دریم امنیتي حوزه کې 14 مرمۍ و د شوبل شوی روغتي ماشوم روغتي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی د افغانستان بانک نن 2 لس میلیون امریکایي ډالر لیلاموي په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دا د افغانۍ ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته وړاندې کېدونکي ډالر دي تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده په آسټرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو 3 لوبې کیږي لومړۍ لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ دا او پیل شوې ده تر دمګړی د بنگلاديش لوبډالي په 15.3 اورونو کې 2 دېرش منډې کړي 2 لوبغاړي اوټ شوي دي د دې دواړو لوبډالو یوه لوبه ګټلې او 2-2 امتیاز لري دویمه لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ ده چې د دواړو لوبډالو خپلې دواړه لوبې بایلودي او هیڅ امتیاز نه لري درېمه لوبه بیا د هند او سویل افریقا ده دا دواړه لوبډالي د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري هند خپل دوه وارا لوبی گتلی خصویلی افریقا یو لوبی گتلی او یوی د باران لامل مساوی شویده د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخت پر مهال لګ تر لګ 2 پوځیان وژل شوی او 2 تنه ټپیان شوی دي د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو پر هغه امنیتی ځواکونو او پولیسو بریدو کړ چې یوې ډلې سره وانو د ادلې یوې سیلز په لسمې لیدنه کوله د خغل انعام په وینا برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د برید کوونکو د منډلو هڅه روانې دي د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې تر دې پیښه ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او 3 تنه ټپیان یو چې د هغې برید مسؤلیت هم تحریکی طالبانی پاکستان اخیسته و او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسیې د برید لپاره لا تر اوسه د روسیې په میلیاردونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي د در رینډرز پرون په یوه مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارد یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په 2 هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمده ده اروپایي ټولنې په تېرو څو باندې اتو میاشتو کې چې روسیې په اوکراین برید کړی دی په روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي د دې خبرونو په تفصیل زموږ په ویبپاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی په دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات راپورونه خو طالباني ردوي مګر د مذاکرات پایل ته او حل ته رسیدو ته څومره اړتیا شته
بلکل شته ده ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحا کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرره شو
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پېژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم
په هرات کې مو د هغې مېرمنې له حاله خبرو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي او د نارینه وو لباس اغوندي او دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویم انیمای کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چې مرسلین ارسلا چمتو کړی ده یو شمیر ناتایچوی راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکې میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کښېني ویل کېږي چې دا مذاکرات به په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وشي د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل خبر ورکړ خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي وروسته تر دې چې د جولای په 1 دېرشمه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه همغه و چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللی دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
دی وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوي مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو په سطحه او غواړي چې د دوحې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خپاره نه شول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لنډ وخت کې د خبرو پلان لري، خو داسې ناتایج شوي راپورونه شته چې د ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پند باندې بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرر شو. اسما پند باندې په دغه ټولو مسایلو باندې بحث کول ډېر ضرور دی، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړې وې باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه. د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړي دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه؟ په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي.
ټول خبر خو همدا ده چې څنګه چې پخوا د افغانستان حکومت په دې کې نه و شامل شوی، همدارنګه ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یوه پروسیجر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او یا مشارکت نه و. زما په اند باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دي وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوی نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس پر رضایت په حمایت باندې کار وشي نه ده شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کښېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټولې دروازې د ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړي قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بله مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو ته کښېني، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځلي، هغه ټولې وعدې امریکایان ورته پوره کړلې، دوی د اکټاک لپاره پوره زمینه برابره کړه، دوی بندیان خوشې کړل، افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړې نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي. اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان و چې واکته رسیدلی زما په اند باندې د هوکړه یا دا تعول به د افغان ولس لپاره ولري، کوم شی چې په دوحه کې له امریکانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې وټپلي، که هغه سیاسي خلک دي، که هغه با نفوذه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي، زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیل واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیل واوسي او د خبرو اترو فرصت باید واقعاً سره برابر شي او دغه منځګړی ټوب چې امریکا کول او په افغان ولس او حکومت باندې فشار راوړ او سم مجبور دی چې په دې کې منځګړی ټوب کې او دغه فرصت دوباره برابر کړي تر څو پرې د طالبان او د افغانانو یا د ولس لمنځه دغه ناشته وشي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل و چې احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
هرات کې عمر من چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. هغه غونچګل د چوای په ټولنه کې له خود سره د تبعیزي چلن لامل د نارینه او جامې اغوندي. غونچګل هیله لري چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
غونچګل په هرات کې هغه شات پلورونکي ده چې تور لونګۍ پر سروي او د نارینه وو کالی اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په اغوستلو پټوي. هغه وایي خپلو پیرودونکو ته د شاتو رسولو لپاره هرات ښار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم څوک مانه پیژني چې زه نریم که ښځه، دا سیزه ډیره په راحتۍ سره کولی شم کار وکړم. هیله لرم چې ښځې وتوانېږي له خپلو شخصي وسایطو سره کارونو ته ولاړې شي.
شپږ دېرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات ښار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکي په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکي په نوم وپیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېریو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلې د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. له دې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنا نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کښېني او اولادونه دې وساتي.
غونچګله د اوو ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچګلې خاوند ته د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینه اسلام آباد په لور خوځېدلی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ولس دې په دې پوهه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرون وویل چې د ISI د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لري شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یوه توتیا وه چې د ځایناستې شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپله پرېکړه وکړي چې څوک د دې هېواد د مشري لپاره ټاکي. دا پرېکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پرېږدئ چې ملت په خپله پرېکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کېږدي. خو ښاغلي شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کېږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یو جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په باب راپور خپور کړی دی. د حامد صبوري وژل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورټ کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونزي محصل چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل
خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسباز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچو د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلې محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرامه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپله ټولنه کې دغسې کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دیني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کېږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه. جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه. بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت باز. اگه چوک چه لطو جنسیتونو سر جنسی یا عاطفی علاقه لری. تی یعنی ترانس، اگه چوک چه ده زیگون پر محل ده جنسی اندام لمخی یا جنسی هویت ورکول کیگی، خود اگه کسان روست خپل جنسی هویت بل دول مومی. بالاخره کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې د ناوړه چلن، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخي ازادي د هر انسان طبيعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو شون تاریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون آسان لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. مونږ افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې یو باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له خویدو سره یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته شوی دی. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسېدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی یې 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلې زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخښي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپی جوپی راځي او دلته کښته کېږي او ګرځي او داسې دوراني شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 600 کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسېدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعت لاره په 8 ساعتونو کې وهي او ډېری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي، که چیرته سرک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سرک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
څه پانګوالو دغلته دنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به غسیمی خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابر شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ
دا ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم همدا شبه خبري کی ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولی شئ هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د څنګه چې زموږ خبرونه هلته اورئ کولی شئ هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته ولولئ. د هرې برخې مطالب په جلا جلا ځایونو کې په یوه صفحه کې ځای پر ځای شوي دي او یوازې ستاسې او د هغوی ترمنځ یعنی د لوستو ترمنځ مو یو کلیک دی. یو کلیک وکړئ او ټول مطالب ولولئ. په کابل کې 8:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستانی مدرسو ته نږدې دی. دا په داسې حال کې ده چې ورمه ورځ د ایډیف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې دا بنسټ په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګا کې 14 یو ماشوم وژلی بلې ټپي کړی دی. طالبان وایي چې دا پیښه پرون ناوخته شوې او علت یې په درېیم امنیتي حوزه کې ناچاودا مرمۍ وه. د ژوبل شوي ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. نن د افغانستان بانک 2,000,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي په تیر څه باندې یو کال کې د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هره اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ او 40 کله تبادله کېده. په استرالیا کې د 40 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو ترمنځ درې لوبې دي. لومړی لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ فایل شوې ده. د بنگلاديش لوبډلې په چګټلې او د بایټنګ یاد تو په هني فریکړې کړې چې تر دم غړې پوری په 12.4 اورونو کې شپږ اتیا منډې کړې. دوه لوبغاړي اوټ شوې دي. د دواړو لوبډلو یو لوبه ګټلې او دوه امتیاز لري. دویم لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ چې د دواړو لوبډلو خپلې دواړه لوبې بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. درېم لوبه بیا د هند او سویلي افریقا ده. دا دواړه لوبډلې د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل دواړه لوبې ګټلې دي خو سویلي افریقا یو لوبه ګټلې او یو یې د باران له امله مساوي شوې ده. د خیبر پښتونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخوتو پر مهال لږ تر لږه دوه پوځیان وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو یو چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو پر هغو امنیتي ځواکونو او پولیسو برید وکړ چې له یوې ډلې سره روان وو. دې ډلې له یوې سیل ځپلې سیمې لیدنه کوله. د انعام په خبره برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی دی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په خبره په اوکراین باندې د روسیې د برید لپاره لتر اوسه د روسیې په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د در رینجز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نوي کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارډ یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده. یوازې 2.2 میلیارډ یورو په جرمني کې منجمد ده. اروپایي ټولنې په تیرو څه باندې 3 میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی په روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي. وړاندې لدی چې د درسي ساعت ځانګړي ونیز خبرونه خبر شي ساسي پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
مروي ستل منو لاس څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هله کوم د زما پیغام در سره نشر کړئ چې تر مشرانو پرې ورسیږ. زموږ په علمي ولایت کې د بوس روغتون شفاخانه چې ده په دې کې مریضان پراته دي. ډاکټرانو نه خاص توجه نه ورته کوي. رینه پکښې کوي ماسټر سي خپل وخت ری بیرته ځي بیا چا بوله دغه بدل سي هغه بل شي بیا راسي هغه هم خپل وخت ری بیا ځي. ورسته مریضان د مرګ په حالت کې پراته دي. څوک رینه پکښې وي څوک نه ورته متوجه کیږي. نو خاص سر نه پګرځي. زموږ د مشرانو څخه دا هیله ده چې دغه د صحت مسؤل ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضانو باندې پوښتنه وکړي. اکثره مریضان دلته میاشتم پراته دي وزم پرتی نه جواب ورکړي چې د یزګي سره بزګي ته بوزي او نه متوجه کیږي. ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه انکان دغه چې جوړ دي خو ډیر نه پښوي یا وینې د رواني یا نور مشکلات ورپېښي هغه بردلته مرسي بیا د شپخانه څخه وباسي.
سلام علیکم. زه روحانی د هلمند څخه خبرې کوم. دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی. دغه مسیسې راغلي دي د نومن چې لیکي نو دلته کوم شی چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کېږي او خپل پر سر باندې نومان او دغه لیکي دا شپږمې اوزې په منطقه کې پرون راغلي وه نو هر سړی خپل خیښ خاله او دا خلک لیکي.
سلام دا گزارش باور دی مطبوعات بارہ کې دی. هیڅ مطبوعات ته دا ټول دروغ وای. دا به ځان طالبان هم وای. دا به خدای ته ودرېږي خدای ته جواب وونه. ظلم زیاتای دی ګل خبرنگار سره هر یو سره کې مدني فعالان دي ټول سره. بس دې کې په دې په خواخه باندې څه خبر وکړله خوشاله یې. او چې دې خلاص دې دومره کې هغه ویل بس خلاص. یا دې دښمن سي تي کافر سي خلاص کافر شول دی بستر پتواله دی هغه عادی طالبم ولسوالم دا والیم دا ساراندوالم دا ټول دی پټان خو څه که اوس مستی باندې اوس دی په ځان نه پیږي په موټر کې او حالی بس دی اوس را باندې اماس مشکلات جوړي ورغه لا واغه وو په موټر ورغه زیاده کی دیږي لار وار کواله قانون کتا نور دی تاو دی څه فرق څه دی خدا به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201.
او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسله چمتو کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خرخلاص وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خوونکی لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې خوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له خوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانی پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوی محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. ل دریمی زیږدیزی پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روان و، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک هم له منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبر وکړو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډېر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډېر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ یو پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولی د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی رسو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډۍ شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی و او شوالی او بهتروالی راوستلی و، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی و. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی و، یعنې دوی نظام ته هم کار کړی و. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1120 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت له راپرځېدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادي راډیو څخه درسي ساعت غوښتست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو، او امان الله خان له شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحاتی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1999 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل. او ټول خلکو پرته د خان او ملک د ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر څه نه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دي او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Vaura da la anna
تزم دسوائی استو
مکتب تزم مولانا